ለማልቲያሞ ማነና
السلام علیکم دا زاد رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د مهمو خبري موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه درته خبرو خو تر هر څو وړاندې صالح محمد صالح به د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه وړاندې کړي
پنګرهار کې د جنازې پر مراسمو ځانمرګي برید 15 کسان وژلي د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 23 الوتنې کړې دي په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي پنګرهار کې د هسکی مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګ برید له کبله له 15 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 لمونځ کوونکي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي نوموړي دا هم وویل چې پیښه نن تر غرمې وروسته د بهسودو ولسوالۍ اړوند د مقام خان په هدیره کې شوې ده د روغتیا ریاست مسؤلانو ویلي دي چې دوی ته 12 مړي او 14 ټپیان ورسېوي دي بلخو د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلوال طالبان په څو عملیاتو کې نیولې دي د ننګرهار د والي ویاند وی په نیول سو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلوالو سرګروپ دی اته الله خوجانی یو کانفرنس ته ویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سرګروپ دی د رحمت الله په نوم یو په کې ماین جوړون کې دی شبي بومنه جوړول او څلور نور تورستي فعالیتونه درلود د ملي امنیت موظفین له لوري د څو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی
د ننګرهار د والي ویاند وی چې نیول سو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیانیو سره رود بې سودو او بیټیکوټ ولسوالیو کې وران کار فعالیتونه کول وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 23 الوتنې کړې دي د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک دومده فعالیتونو په باب یو کانفرنس ته وویل
27000 پرواز صورت گرفته در پروازهای
اجرایی په دې موده کې 23 الوتنې شوې چې په دغه الوتنو کې 3 او 300 وټونه وزن انتقال شوې د پوځي قطعاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1900 هوایي ضربې ورکړل شوې
افغان امنیتی چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حمله موثرې ګڼي د افغانستان د هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره په ورستیو کې حادثې چټکې شوې دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې ژمني پوځي عملیات په شدت روان دي د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم له منځه وړل کیږي
د دې عملیاتو عمده برخه د هغه ځایونو په نخښه کلوچی مخدره مواد پکې تولیدیږي یا یې کاروبار کوي موږ په دې برخه کې ډیر جدي عمل کوو
تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي و چې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار زیاتېدو په سیمه کې ناامني زیاته کړې ده د هلمند ولایت د بشري حقوقو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دې دفتر مسؤلي ازادي راډیو ته ویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل سوي او 1290 تنه نور ټپیان سوي دي عفیفي معروف ازادي راډیو ته ویل چې تیر میلادي کال هم په دې ولایت کې ملکي تلفات زیات و
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشويش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2014 د کال په لومړی شپږ میاشتې کې د یو شته ملکانو د وجل کېدو او 300 نور د ټپ کېدو خبر هم ورکړی وو د ایران حکومت هغه مظاهره چانو ته چې د بایو د لوړیدو په اعتراض لار او کوڅو تر وتلي خبرداري ورکړ حکومت په غربي شارګوټي درود کې د دوه مظاهره چانو تر وجل کېدو وروسته خبرداري ورکړي که هر څو قانون مات کړي درنه بای به پرې کوي ولسی و چې د ایران ولسمشر حسن روحاني بنن ملت وینا کوي خو د ایران د دولتي ورسپنې یو خبريال احسان بداغي په ټوئیټر کې لیکلي چې د لا څرګند نه ده چې روحاني به وینا وکړي او کڅنګ په ایران کې دغه مظاهره چې د پنځم برس پیل سوي اوس شدید او پراخسي ودی د 2009 میلادي کال د جمهوریت ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته د ایرانی چارواکو لپاره جدي چیلنج ګڼل شوی دی دولتي رسنوی د کورونې چارو د وزیر عبدالرزا رحمانی فضلی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هغه کسان چې عامه ملکیتونه زیانمنوي له قانون څخه سرغړونه کوي او نکرروي تلمن وهي د خپل اعمالو مسؤل دي او بای پرې کوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکې جمعه د فرانسې پلازمینې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل مکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړیو ته وویل پاریس ته به ولاړ سي چې د فرانسې او ترکیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته یې د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل سوی و چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوي، 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې اړه وروستی حال درسره شریکوو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تیرې پنجشنبې ورځې د خونړۍ پیښې د څیړلو غوښتنه وکړه.
پس حکومت میخواهیم که به صورت جدی بررسی بکنن شینونگی وقعی حادثه که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دسایس خونسا بسازن.
د افغانستان هوایی ځواکونو په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفینو 1900 هوایی حملې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د وروستي اعتراضونه لا هم روان دي. په دې اړه وروستی حال درکو. په دوی منی مای کې دوه اونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه مو درته چمتو کړې دي. لدا ته په را سره پاتې شئ. مشهید رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده چې دغه چاودنې له کبله 15 تنه تر اوسه پورې کوم معلومات چې رسیدلي وشل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. په دې دغه موضوع زموږ همکار اکرم الله اکرم تعقیب کړی او په سټوډیو کې سره د اکرم صاحب مهرباني وکړي د چاودنې په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک
کړي. ډېر زیات مننه پر دې سره. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه چاودنه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګولولي د جنازې په مراسمو کې شوې ده چې لاملې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویانا توله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې پیښنن لغرمې وروسته د 22 ولسوالۍ د مقام خان په هدیره کې شوې ده. خغلی خوګیانی وویل چاودنه د یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو مواد په وسیله باندې ترسره شوی چې دغه موټر سایکل د پیخي په سیمه کې لوړان دي درول شوی او نوموړي زیاته کړي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خید وژل شوی په شمیر کې زیاتوالی هم رامنځته شي. خوګیانی وایي د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې یو شمیري حتی په یوې کورنۍ پورې تړاو لري. د دې چاودنې لامل د پیخي په ځای کې یو ریکشا او بل موټر سایکل هم تخریب شوی دي. د ننګرهار د عام روغتیا چارواکو هم تایید کړی دا چې لدی پیخي ورته 15 تنه وژل شوی او 14 تنه ټپیان وربل شوی دي. د ننګرهار د ولی ویان تاولا خوګنی ویل چې د زینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خای د وژل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي. نو موړي ویل
د پوسټل کې د پرزنسو چاودن کوټو کله باندې راځي چې دا کینه ولا سوالې په خونه ولا سوال دی وایي د جنازې پر مهال فرمان شوی دی.
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست دی ویل چې په خبرولو سره د حمله په سخت ټکو باندې غندلې ده. وړاندې په اعلامیه کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو، جماعتونو، تکیه خانو، فرهنګي مرکزونو او لمونځکوونکو باندې حمله کوي. د اجرایی ریاست اعلامی لمخی ترورستانو با په هیڅ ډول د بیګونه خلکو په وژلو سره خپل شومو اهداف ته ونه رسیږي.
او اکرام صاحب پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې خو به معلومات تاسو ته نه وی رسیدلی چې د حمله مسولیت چپغړند
حکومت وسوال ډلې تر دې د مده حمله مسولیت پر غاړه نه اخیسته
بل ډیر من قرمن اوریدونکو اکرام الله اکرامو چې په ننګرهار کې د چاودنې په اړه چې 15 تنه پکې وژل شوی دی او څوارلس پکې ټپیان دي او لکه څنګه چې اکرام ویل چې په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې کېدای شي د ټپي د وژل شو کسانو په شمیر کې ځکه زیاتوالی راشي چې د یو شمیر ټپیانو روغتي حالت نازک ښودل شوی دی. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې خبر یاستئ د تېرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه په یوه فرهنګي مرکز چې د دغه حملې له کبله تقریبا یو څلوېښت کسان ووژل شول او د کورنیو چارو وزارت په خبره یو اتیا نور ټپیان شول. نن د افغانستان مشرانو جرګې په جدي توګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه حملې په اړه دې وروستي جزئیات یا په دې اړه دې څېړنې وکړي او له دوی سره دې شریکې کړي. دغه موضوع زموږ همکارې ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دغه جرګې لومړی مرستې یال محمد علم ازیدیار چې د یکشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تابعین فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وڅېړي. ښاغلی ازیدیار وویل کچېرې د داسې خونړیو پیښو په اړه جدي غور ونه شي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پرده چې د پیښې عاملین ونیول سي د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بده مرغه غفلت او بې پروايي کېږي. دا د خلکو مسله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. ولې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي او استخباراتي او کشفي ادارې نشي کولای چې خپل وخت د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟ لمن یو چې دا ځل په عملي توګه د قضیې ته او وکتل سي.
په کابل کې د تېرې پنجشنبه په ورځ د تبیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان ووژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. دا د تېرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوون کې څنګه وتوانی چې تبیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړ شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي.
قدر منوریدونکو، تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفینو شاوخوا 1900 هوایي حملې شوې دي. محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول ویل په دغه هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان مریض کال پیل راهیسې افغان هوایي ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شعیب پیلوټ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایي ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرژوبله وراړولې ده. له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مورچلو 1,900 هوایي حملې سوي. په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل او وسایت او کلک سنگرونه هم لمنځه تللي. خو دا چې په دغه هوایي حملو کې په تومه شمیر کې وسلوال مخالفانو ته مرجوب لا وخت نوموړي په دې اړه جزئیات ور نه کړل. ښاغلی پیلوټ وای افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې د څلور کران پلان لمخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ د سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته د امریکا پام ډېر شوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آریز ازادي راډیو ته وویل
امریکا یقینا په دې ورستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته خاصه توجه کړې ده او رست تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي لپاره یو
د دفاع وزارت په وینا تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1.5 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دغو هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنې لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکي مرجو بلې له امله افغان هوایي ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وایي د جګړې په ډګرونو کې ملکیانو لمر جوبل مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له تیري وی میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. له سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی په دې اړه دغه تفصیلي راپور استولی دی.
د میوند ولسوالۍ د چشمو سیمه د چې یو میاشت پرله پسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړې ډګر و خو اوس تازه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. د میوند ولسوالۍ امنی کمانډان سلطان محمد بای وسلوالو له دغه سیمې د کندهار نور ولسوالۍ او دغه راز گاونډي ولایت هلمند ته اکمالات کول.
دغه د نړۍ هلمند ته تلل دي چې د هلمند فروت باندې ګرځوي. د نو داری غټ څنګهل دي د دې غټه لار د هلمند سره د کندهار دغه لار د پاکستان خاص سره شوې چې د برنچې خاص هم دغه پر دغه لار باندې شوې چې دغه څنګه ته ځه راوسی. دا ډېر غټ خطر دی او بل داس خاص دی نه لري پر پخ سړکانو پر غرو باندې
تر شاوخوا یوې میاشتې جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیس پوستې جوړېږي. په میوند کې د ملي اردو د درېمې پلې لیوا قمندان محمد قاسم وایي په دغه سیمه کې چې لا هم عملیات روان دي تر اوسه د 200 په شاوخوا کې وسلوال او ټپنسي وي.
تلفات د دښمن تقریبا زموږ کشپی و اطلاعاتی راپورو پر بنیاد د دشمن تلفات سل 200 نفر و 250 نفر ته د دشمن تعداد رسیږي او تاسو ورته ګوري دغه د ریګستان ساحه ده او دغه لاندې سیمه سره کلاشامیر او د چشمو سیمه ده. د دوی ټول موټرو پیادرو لار پر دې استقامت لاله
روانو عملیاتو کې په دوسم له ترمو وسلو کار اخلي. د دوی په خبره چې له دې لارې د مخالفینو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کوي او د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګ کوي. د میوند د چشمو د تازه نیول شوو سیمو د امنیت مسؤلیت اوس یو ډلګۍ مشر جانان ته ورسپارل شوی. نوموړی د دغه سیمو اهمیت په دې ډول بیانوي.
دښمنان اتلله پنجوایي ته تلله. پنجوایي کې پوستو باندې عملیه کولې. په ژړی کې پوستو باندې عملیه کولې. پر دغه لارې کړل. دغه لوی کاشو دغه به چمر راپورته کېده په داسې اکل کزرام وسایل بو سره و.
د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفات مخنیوي یو جدي مسله بلل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې د خپل اړخه دغه مسلې ته متوجه دي او د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمینه برابره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې عملیاتو کې دوی ته د اوس مرګ جوړې په اړه څه نه دي ویلي.
له کندهار د صادق رښتینی رپورټ ته غوږوي. د کندهار په گاوند هلمند کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي دلته د هرې ورځې په تیرېدو د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتېږي او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. ملکی تلفات دوی وایي چې ورځ تر بلې ملکی تلفات زیاتېدو دوی اندېښمن کړي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې له اړوندو چارواکو سره هم شریکې کړي دي. تفصیل له هلمند څخه د الیاس تای په راپور کې.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي په 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1315 ملکي کسان ته مرګ ژوبله وشته چې له دې جملې د 101 نارینه څخه 115 ټپیان او 18 نور وژل شوي دي. د دغه ساحوي دفتر مسؤول اغلی افیفی معروف وویل په یادو تلفاتو کې 216 ښځې ټپیان شوي دي او 13 وژل شوي. د 2018 میلادي کال په ملکي تلفاتو کې شل ماشومان هم وژل شوي او 1475 نور ټپیان شوي دي.
فکر کوم چې هر څومره چې نامنی په یو منطقه کې زیاته وي په هغه منطقه کې تلفاتو کچه پورته وي او پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکه هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشويش ور خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته سي.
اف پی معروف ازادي راډیو ټول په وجل سو او ټپیانو کې ډیر شجاو مشمان دي چې د مخامخ جګړو ترڅنګ په عامو ځایونو کې د ځانمرګو بریدونو د ماین چاودنو او هدفي وژنو په ترڅ کې وجل سوي دي. د زیاته کړه کچیر لري پروتو سیمو ته چې تر ډیر د وسلوال پولکه کې د لاسرسۍ وسي تلفات امکان لري څو چند نور هم لوړ سي. اغلی اف پی وویل ډیر خلک د کلتوري او مذهبي مشکلاتو له امله د خپلو کورنیو د وژل سو غرد هویت او نوم لیکنې سره علاقه نه لري.
بلی په هلمند ولایت کې تر هغه پورې چې زموږ دفتر لاسرسي هغه مناطقو ته لري او هغه ځای ته موږ تللی شو د بشري وضعیت یو څه ښه دی، خو هغه عنعنوي او سنتي ناخوالې او نقض حقوق د آسیب پذیر قشرونو لکه ماشومان لکه ښځو لکه مالدینو چې آسیب پذیر قشرونه دي د دوی نقض حقوق لیدل کیږي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو مدافعین او مدني فعالین وایي کچیر د جګړې پر مهال د جنگ قوانین مراد سي او د عامو خلکو ژوند او د رایت پاملرنه وسي تلفات به د یوې ورځې نه بلې ته ډیر نه سي. دوی د حکومت په شمول پر وسلوالو تور پورې کوي چې د جنگ پر مهال د خلکو د کورونو استفاده کوي او د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
په تیر 2012 کال کې دا هغه کال و چې په هلمند ولایت کې ملکی مرګ ژوبله ډیره زیاته وه. موږ د دې شاهدان یو چې د جنگ دواړو ډلو دواړو طرفونو د جنگ هدف یوازې شخصي کورونه، مکتبونه او عامه ځایونه په نښه کول. موږ د جنگ له دواړو ډلو څخه، د دولت له مخالفینو څخه او خپله له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو که جنگ کوئ د بشر حقوق تر پښو مه لاندې کوئ.
که جنگ کوي نو د ملکی کورو څخه د ګټه نه اخلي او داسې نیام المفضو څخه د ګټه نه اخلي لکه مسجد او مکتب او کلینیک.
تر اوسه حکومت او وسلوالو د بشر د حقوقو د دفتر ترڅنګ د مدني فعالینو د لګول سو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د ملکي تلفات ګرا په داسې حال کې لوړ شودل کیږي چې په هلمند کې 2018 میلادي کال نسبت 2016 میلادي کال ته آرام و، خو بیا هم په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې حکومت عملیات وکړل او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستل. مودلې استي د غدي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد او بې عدالتیو موجودیت پر امنیتي وضعیت بد اغېز کړی. له اورزګان څخه شریف الله شرافت دغه راپور راستولی دی.
دغه جګړه له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو کې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونو ته په یو کیلومتر او یا هم په دوه کیلومتر کې روانه ده. د دغه رواني جګړې پر مهال د مسولینو په خبره تر دا مهاله سلګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وښکې او دغه راز سلګونه ملکي خلکو ته هم پکښې کې مرګ ژوبله وښکې او تر څنګ یې دغه ملکي خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اوښکې چې لا یې هم ډګر تود دی او زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بې ځای کړي دي. که څه هم د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکو له دې وړاندې د رواني جګړې پړه پر مرکزي ادارې ورغورځول چې ګڼې هغوی ورسره د مور او میرې چلند کوي او همکاري نه ورسره کوي، خو اوس وایي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې یو لامل په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد دی او دوی مخه نیولې ده. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی که څه هم د کومې ادارې نوم په ښکاره توګه یاد نه کړ، خو داسې ښکارېدل چې اشاره یې د دغه ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وه.
زه هر څه امکانات لرم، هر څه تعمینات لرم، هر څه لوجستیک لرم، خو خلک هم زه لرم. نو هغه په خوره کوي چی شل دی؟ هغه خو یوه دانه توپک دی، یوه دانه شل جوړ دی او زه دلته قطارونه راته راځي. هوانونه هم زه لرم، تیاری هم زه لرم، توپچی هم زه لرم، اما بیا هم زه څه نوکیس په خپل کار کې یو شفافیت نه لرم په بعضې ځایونو چې دغه نه شفافیت نه درلودل سر د دغه په وجه باندې
د اورزګان دغه ځایي امنیتي چارواکي یادي خبرې پر داسې مهال کوي چې له تیر څخه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په دوه کیلومترۍ کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. له دې سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولین بیا په دغه ولایت کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې نه هم څارنوال او نه هم قاضي شتون
لري او په خبره چې خلګ ټول پیسلې د صحرای محکمو لري حل او فصل کوي. د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول شاغلی روسی د غراز په خپل خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ټول پولیس د انډیوالي پر سیستم جوړ دي او ملي نه دي.
پولیسوالی چې موږ باید سرنوال ولرو، پولیسوالی چې باید موږ قاضي ولرو، ولې حتی نه ولسواس نه سرنوال نه قاضي سره خلکو سرایي محکمو ته مخه نیول. باید دولت سیستم جوړ کړي. ملي پولیس رامنځته کړي، په اته نوي پوستې په یوه ورځ تسلیمېدل دا ناشونی کار دی. خصوصاً
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو او د ښځو چارو ریاست مسؤلینو پر عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کړې وه چې ګڼې فساد پکښې کې زیات دی او دوسیې پر وخت نه څېړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمیز موضوع د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو سرکونو تراوتلي وو خبرداری ورکړی چې له قانونه د سرغړونې بیه به پرې کړي. فرشتي جلالزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې د جلالزی صاحب خبرونه ته خرغلې. مهرباني.
خیر صاحب، ادیس فردیسه، د ایران حکومت لکه اوریدونکو څنګه چې زما همکار وویل مظاهره چانو ته نن خبرداری ورکړی چې کچیرې له قانون سرغړونې ته دوام ورکړي بیا به یې پرې کړي او جواب به یې ورکړي. داسې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خپل ولس ته د وینا کولو لپاره تیاری نیسي، خو د حکومتي ورځپاڼې یوه مسؤول احسان بداغي چې دا خبرې په ټویټر خپور کړی و خپل ټویټ لرې کړی یا ډیلیټ کړی دی او بیا یې پر ټویټر لیکلي چې دا لا نه ده څرګنده چې ولسمشر به وینا وکړي که نه. د ایران دولتي رسنیو د هغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحماني فضلي په حواله لیکلي هغه کسان چې ملي پانګې ته زیان رسوي له قانون سرغړونه کوي او ټولنیز نظم خرابوي د خپلو کارونو مسؤول دي او هغوی یې باید د قیمت پرېکړې یا بیه پرېکړي. د آزادي اروپا ازادي راډیو د ایران د برخې ژورنالیست نیوشا بقراتی وایي په دې اړه چې اعتراضونه څرنګه پیل شوي دوه ډوله خبرې کېږي.
این سازماندهی دست کم از طرف اپوزیسیون در ابتداش نداشت. دو تا روایت
دی وای پاپل کی د اپوزیسیون د لوري دا نو تنظیم سوی دوه روایت دی. اول دا چې خلکو د حسن روحانی د دولت او د خراب اقتصادي وضعیت پر ضد اعتراض پیل کړ او بیا نور اعتراضونه هم ورګټ سو چې نور خلک مرسته یو ځای سو. بل روایت دا دی چې یو شمېر کسانو چې د آیت الله علی خامنه‌ای نږدې کسان دي د حسن روحانی پر ضد اعتراضونه پیل کړی وو څو د روحانی حکومت کمزوري کړی خو ورسته یې واک لا سولار او هغه کسان چې په عمومي ډول د اسلامي جمهوریت لکارونو سره مخالفت لري له هغوی څخه مرکزی موقعیت ونیو. د امریکا د سنا جمهوری غوښتونکي غړي جان مکین په ایران کې له اعتراضونو ملاتړ کړی او پر ټویټر یې لیکلي چې د ایران خلک له ډېر مودې راهیسې د خپل حکومت تر فشار لاندې ځپل سوي. داسې حکومت چې د جان مکین په وینا تر خپلو وګړو په بهر کې د بې ثباتۍ له خپرولو سره زیاته علاقه لري. جان مکین لیکلی چې امریکا له هغو زړورو مظاهره چانو سره ولاړه ده چې ازادي، سوله او په ایران کې د اداري فساد پای ته رسیدل غواړي. همداراز د امریکا دیموکراتي سیاستوالي هیلری کلینتن پر ټویټر لیکلی چې د ایران خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ازادۍ او د داسې راتلونکي لپاره چې هغوی مستحق دي هغوی د اعتراض ژغ پورته کړی دی. هیلری کلینتن ویلي هیله لرم چې د ایران حکومت به په سوله ایز ډول ځواب ورکړي او د هغو د هیلو ملاتړ به وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي چې په ایران کې د خلکو د ژغ ملاتړ کوي. په ایران کې د پنجشنبه له ورځې اعتراضونه روان دي. د پنجشنبه په ورځ له مشهده اعتراضي غونډې پیل شوې او اوس یې لمن د ایران تر پلازمینې تهرانه غوړېدلې ده.
بله، ډیره مننه زموږ همکار فرشته جلالزی. و اوس هم اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخښنه وغوښته دا چې ولې اسمت څاروانې په اړه معلومات راټول کړي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بې له دې چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی و. ډیرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون اته او لس له رایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیه ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون شپږ او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادلې بیټری په $940 بازار ته راووزي. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دی چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپلو موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپلو محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بله قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز په وړاندې کړی.
په نګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي. د هوایي ځواکون عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کانفرنس ته وویل. د دولت پر مخالفو وسلولو په دې موده کې 1900 هوایي حملې شوي. د هلمند ولایت د بشري حقونو د د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې 115 ملکیان وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې جمني پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د ایران حکومت هغو مظاهرچنو ته چې د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړ. حکومت په غربي شارګوټي درود کې د دوو مظاهره چانو تر وجل کې د ورسته خبرداري ورکړي چې هر څوک قانون مات کړي درنه بای به پرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي جمعه فرانسې ته ځي چې دغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسي سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رات کړه چې نوموړي په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا د لوري پر روسي د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ویست انډیز پخوانی لوبغاړی فلیپ سیمونز د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارلی دی. د کرکټ بورډ مسؤلینو نن د یوې خبري غونډې پر مهال د ټاکنه اعلان کړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل له نوموړي سره د 2019 میلادي کال تر پای تړون شوی دی. 45 کلن سیمونز په 1999 میلادي کال کې له کرکټ سره د لوبغاړي په توګه مخه ښه وکړه او له دې وروسته د زیمبابوې، آیرلند او ویست انډیز د ملي لوبډلو د مشر روزونکو په توګه پاتې شو. یادول ورده چې له دې وړاندې ډین جونز په مقته توګه د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د روزنې دنده تر سره کوله. د کابل د فوټبال د 14 کلونو د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن استقلال او عدالت لوبډلو لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ لوبو کې د غشن حمزه 0 د 3 پر وړاندې اردو او لویدیز هندوکش 0 د 1 پر وړاندې رسول شهید ته لوبه وبایلله. ښاغلی شاداب وایي چې د غلیګ په لړ کې به سبا مکروین له کابل کلب، شمالي هندوکش له پامیر او اردو له عدالت سره لوبه وکړي. او د انګلستان د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ویست بروم له آرسنال سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:00 پیلېږي. دغه شان دغه لیگ د تیرې شپې په نورو لوبو کې سوانسي 2-1 پر وړاندې واتفورد، برونماوت 2-1 پر وړاندې ایورتون، لیورپول 2-1 پر وړاندې لستر سیټي او چلسی 5-0 پر وړاندې ستوک سیټي ته ماتې ورکړه. خو بیا هدرسفیلد او برونلی، نیوکاسل او برایتن، منچستر یونایټد او ساوثهمپټون لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
نوریدونکو د خبرونه لومړی نیمای همدل ته پاتې ورسید. د نننې خبرونه د سر موضوع مودا و چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې حمله شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوب لاړولې و. په دې اړه جزئیات کولای شئ موږ په پاڼه کې هم تعقیب کړئ. اوس هم دوونی ځ خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه واوري.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د 1 سر نوښته
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک څه باندې لس کلونه مخکې سروې شوی و، او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
ورو رنوم دې څه ده؟
خالد ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه دا ده چې ماورای کوکچا شپږ ولسوالۍ تشکیلوي. په دې اولس کال کې چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کړي، یو ځل یې یو داسې سرسرکي قیر اچولی و چې یو 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 کال لپاره هم کار ونه کوي. هغه هم ته یو دشقلا ولسوالۍ پورې تللی و، هغه قیر بېرته خراب شو. هغه نګي فقط شپږ میاشتې کار وکړي، بېرته خراب شو. هغه لاړې. نو اوس دا اولس کال کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي، خلک د لاسو د ستونزو تر لاسو ګریوان دي. خپل مریض خپل بله پروژه جوړي، دلته نه شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي. چې د مرکز و بعضې ولسوالۍ جانې 200 کیلومتر د مرکز له وسلوي، بعضې 100 دي، بعضې 100 دي، بعضې 150 دي. چې دغسې مختلف کیلومتري لري چې د مرکز سره وسلوي. او دا سړی چې دی د شپږو ولسوالۍ دی، تنها د یوې ولسوالۍ هم نه دی. خپل د تاخار د ولایت رانیولې تا د دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی، سړک ستونزې لري. تنا د خوجهغار پورې جوړ کړی و سړک، د هغه د منځ دی او ماورای کوکچا خوا سړک توره خامه دی.
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وصلوي؟
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده، خوشبهودین ده، ینګي قلا دی، چیا دی، روستار دی، جمع د شکلا دغه ولسوالۍ دی. او خوجهغار هم سره نیمه شریک دی دغه ولسوالۍ دي چې وسلوي ټوله سره. او دا سړک د وسه خامه دی.
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی؟
سل ځله سروې شوی دی، سل ځله سروې کېږي خو کار نشته. دا اوس هم دا ښه پروش تېر کال هم دغه کلکه وعده کړې وه چې دغه 6 کال په د عمل میاشت کې په دا قیر به شروع کېږي. د تخار د ولایت به رانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي قیر به شروع کېږي. د یو کال تېر شو موافقه نشله. په دې 12 کال کې خلکو دا رقم خبرې کوي، عملي نه کوي. عمل نشته، فقط خبرې شته، وینا شته، تطبیق نشته. دغه ټول خلک دروغ دي، ټول دروغ وته وایي. کوالی دی، کوی کومندان دی، که ریسان دي، مختلف مرکز ته انعکاس ورکوي، ټول دروغ وایي. اعلی طب د وکیلان چې دي په دې مرکز کې دي، دا دغه ستن په خاطر دي تعصب کوي چې ماورای کوکچا ولسوالۍ هغه باید جوړ نه شي، هلته بسازي ونه شي، هلته د خدمت ونه شي. فقط دوه ولسوالۍ د حکومت ګروي نیولی دی، غواړي په دې دوه ولسوالۍ کې چې هر څه وغواړي دي کوي تطبیقوي. ځنو ته
ستاسې د سیمې مشران سپینګیری یا استازي د تخار والي ته تللي او دا شکایت یې ورته کړی؟
لاس ځله ورته راوتلي دي. حکومت لاروني نه کړي دي، لارې بندې کړي دي، وی ونې پورې لارې بندې کړي دي. دولت کلکې وعدې ورکړي دي خو عمل نه کوي. باندې وعده ورکړي چې په دغه نن به زه سروې شروع کوم، قیر به شروع کوم، خو بدبختانه دا خبرې ته اوس داسې یو دوی فقط حالت یې اوري. ته یو غوږ اوري، بل غوږ باسي، عمل نشته، هیڅ نشته. نه والي دا توان لري چې هلته سړک شروع کړي، او نه دلته مرکزي حکومت او مالي ادارې باندې دا فشار راوړی دی چې دا باید تطبیق شي، دا باید د پروژه باندې هر چا ژل ده باید شروع شي. خو من ته دا کار نه کوي. دغه پیسې اخیستې دي په بل سمتو کې مصرفوي، په بل سمت کې مصرفوي، او هلته دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیلوي.
ښه، اوس څه غواړئ تاسې؟
موږ غوښتله دغه ده که مرکزي حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ورته ګوري، او د دوی خپل د افراد بولي، خپل دغه خاورې بچیانې بولي، وراسي دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري، لاسو ګریوان دي، خپل مریض را انتقالولی شي. دغه سړک باید 6 کاله هر قسم کېږي، شروع کې پیلې کې، چې دا خلک د ستونزو سره راووځي، خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز ته را ورسوي، خپل پروژې هلته تطبیق کړي. فقط دغه غوښتنه لرو ورسره.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والي لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه. محترم تیمور، د خالد په نامه د تخار ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچه سړک کلونه کلونه کیږي چې سروې شوی خو عملی کار نه دی پیل شوی. په دې څه کې ستاسو نظر غواړو.
ماره کوکچه دستپانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود، قراردادی یک
د ماره کوکچه د سړک قرارداد په تیرو کړنو کې شوی وو. د ښاغلی حمید کرزی حکومت وو قراردادی یو زورواکی وو، یو اندازه پیسې ترلاسه او وتښتید. تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو. څو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي. هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي.
امیدوار هستم که تا ما حمل ما بتونیم بیشترین قسمت دې سړک کاملا استفاده بکنیم.
تاسو وویل چې پخوانی قراردادي او زورواکی و د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود، آیا پیسې هم ورته ورکړل شوي وې؟ قضیه یې څنګه شوه؟
پونه
پول گرفته نشده و آدم به سرانوالی معرفی شد. با خواشنی سره چی پیسې ترلاسه شوی ندی، خو قضیه سرانوالی تسپارل شوی ده.
خاغلی تیمور دا خلق وای چی هر زل که والی تتلیلی و یاد فیدامه دا وزارت مسئولین و سره کتلی وعده ور سره کردی، خو عمل پره نده کرده.
کاری سره
غسوی تدارکات ملی پاس شده؟ با ملی تدارکاتو که کار خلاص شده، بودجه تیاره ده، هله ده کار به یه پیل شی.
تیمور سه بویلکی گی چه ده ملی شورا زین غلو ده ده سرک پا جوڑه ولو که ستونز پیخی کلی، ده رشته ده؟
سال گذشته والی
صاحب تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبر رسنیو ته هم کړی چې ځینې وکیلان له والی سره ستونز لري او په کار کې ستونزې پیدا کړې دي.
ممانعت
جوړ کړل بودن چې په والی صاحب گذشته خاطر مرسب د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي؟
تعداد زیادی از مردم
به ماوره کوکچه اکثر اوسیدون کی باوری دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د تخار له ولایت یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماوره کوکچه سړک چې غنی ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي څو کاله مخکې سروې شوی، خو عملی کار پیل شوی نه دی. او د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نور ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کومورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، سلام علیکم. زما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جوزرحق لالا زوی دی، د اول مشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبرې کوم له لشکرګاه هلمند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ را سره دی، د 14 ورځې کېږي. زما سره سره دی په چپه پښه خوږ ده، ډېر خورخی فضا دی. د امرجنسي او روغتون اصول فلیپ ګول ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه علاج نه ورکوي که د هر چا وي. زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګونې چې 0 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 دست را دلو پیدوست مسلمان دې په کټکې کې ما کندهار ته هم دی ولې چلای شي په خانې ته چې کورنۍ نه علاج نه ورکړي که د هر چا یې ما سره خامخا تماس ونیسي شپه او ورځ به دی ژاړي چې په پښه باندې دانه راختلې ده ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت می جنگ وهلی دی. موږ یو قریب دی د ایسانلا په نامه دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی د سنگین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تیره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلی و چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام موږ سره بېرته نشر کړی او موږ د هغه پیغام نمبر نه ور اخیستی او که هغه نفر موږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. صفر واویا نه څلوېښت شپږ شپېته صفر درې پنځوس بله شمېره ده صفر واویا درې شپېته یو څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
الو ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د تلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کېږي ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره د صفر نه اویا دیارلس درو پنځوس دوه سوه یو څلوېښت یا تکراروم صفر نه اویا دیارلس درو پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي. زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. ما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د دوی قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورکه عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی. د تلیفون د لارې څخه ما د دوی سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د دوی د قریبانو سره په لین کې کما. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420211211415.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دی. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوړي 0 اویا اچا یو دېرش څلور دېرش دوه. شماره یو ځل بیا وه 0 اویا اچا یو دېرش څلور دېرش دوه.
السلام علیکم. د پکتیکانا خبرې کوم. تورجان سمازیان د پکتیکانا خبرې کوم. زموږ یو جاکا زوی ورک دی مستوخان امیز چې ورک ده بختورجان و اته کاره کېږي د کور نه درکه ده که مر یا ځلۍ کې هر چا درک کېږي په دې شمېره ده موږ ته زنګ ووږي 0999 499 4 8 که هر څه معلومات کېږي یا لري یا نږدې په دې شمېره ده زنګ ووږي. وسلام.
بله السلام علیکم.
سلام
زمامت ویب د زابل ولایت شاجیل ولسوالی د عظمت لکری خبره کوم لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د انګلیس کلو سپلوس کلو په شاوخوا کې د لټول میاشتې سلکور نظر کتوي د کڅو کې د پاره باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راوي پلان دی چې فازاب ده دی خو چې نه دی ډیر ده. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم غورما شریم ولسوالی بادش ولایت شیرین میزم ما ورود کلی کندا ولایت دے اس میاشتے خواری نہ درا کتائی دہ اعلان توار کئی دے سلور آتی شماری سپر و ات دو وار دوا سپر و ات دو وار دوا و دو ات سپر و بل شمارا سپر و ات نہ پنج سپر دو وار اشپار و دو بد اشمارو جزا ہوئی و سلام.
السلام علیکم زه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول سلام کوم. زما یو دوه ځان دې د ورماشت ولسوالۍ ورکړي که یو څوک موږ ته معلومات راکړي. عبیدالله شیرندر په دغه نمبر باندې سپر و اته نه بیا اته دوه درې واره و یو و اخرانه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت شمه زه د سوالي د څرګندې زه خبره کوم. ما یو ورور محمد نسیم دین یاسی کیش نه دا راکړته د کار چاته معلومات یا سره یې کار سره کې یادې په خپل اورې نو سړي ته د خپل ناو کې دا ځان اش میرا چې په سلور راویا یو نیو یو دې ستوي شپار یا چې په سلور راویا یو نیو یو دې ستوي شپار مله شهر دا غل چې په سلور راویا اثر نیو یو څه دی یو څه دی
السلام علیکم زه عبیدالله ارمانی ام د بلوچستان کوټې څخه خبره کوم خانودی سم. نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نمیږي په دا نامه دوی بل زوی نه لري دا پلار. نو غنی که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاک له معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپله شیرني جم ترلاسه کړي. نو که صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه ډېره مننه.
اور السلام علیکم د روزګان د ولایت د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم درامدل زیم محمد نیم نمیرم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اجسریت فکر مرحوم زوی دی. دا ډیر وختونه کېږي چې ورک دی تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی. غواړم چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکړل پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وی غواړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 4 4 4 4 5. دغه زما شماره ده. کولی شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام راواستوي یا کولی شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څه نظره کړي د کور څه تللي خو مدرسه کې د مدرسې څه بیا د طالبانو ځانوالانو سره خبر دی وله نو اوس نظره کړي کې چا ته په څه هغه نظر علي معلومات یې یا دلی یا پیژني مرسدی پر دغه ټلیفون شماره باندې څنګه وي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی صفر او سوا پنځه ویشت پنځه ویشت تردیش بل نمبر صفر او صفر او څلور نوي څلور شپته شپږ پنځوس او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش ساپخ کې یو ځنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ته لاس راشي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د پښنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمیره دې خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمیره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنې یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم. زه د مهران د ولایت د مهران د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خوازاده ده د کندهار د ولایت د نشرې ولسوالۍ د کشتنې د کلي که ما دغه غږ اوري او یو ترې اپلارې محمد نامې کې ترې جن محمد نامې بل عبدالکریم نامې کې او ته ما دغه نمبر ورکړې چې صفر اووه اووه څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه که دغه نمبر دی زادادې د راتلي نه ورته نشر کوي چې دا یې واورې ماته زنګ ووایي چې مونږ دوی ارتباط سره فایده شي. دغه نمبر بېرته نشر کوم صفر اووه اووه څلور دوه یو نهه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم. زه امیر دفترانه د پاکستان مسلمان و تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شه د چنن نینر محمد اوس کوم تره کړی ده کندهار اوسېدونکو د درې څلور کال کېږي ما ته په د مرګ د ژوند درک نشته که چاته معلومات ما ته به دا شمېره ټلیفون وکړي صفر صفر دوه نوي درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پرې سره.
السلام علیکم. زنه ولاد هلمند د ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور و د دوه کاله کېږي چې ندراکه دی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند د ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یعنې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش. که چېرې هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
جمعه خان د هلمند ولایت د کشد ولسوالۍ څخه تاسو ته مجھے اور کاجی دی کیا بلچ پور نہیں ہے دو کال کی چیز دے کون لا درا کرے او اس وقت دے ما گئے دے جون دے مشتے نے کہ دے کہاں ہاتھ اتر نہ رو سر چیا کار کی یا ایل دلی وی صدا غلا نش مے رو سر مشتے دے اوی تو نے چه پر وا تو نا و تین دے شپاش نا نا و بلش مے نے چه پر وا دیر دے و شپتے شپار تلور. و سلام با احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیام په زور زوار نه نشر کی دا موږ ورته تجهیز پیدا کړی.
الو زاو نو وکیل نه یم ملک کاکا زی ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل په نامه دا یو څوار لس کاله کېږي چې ورک دی کار شاته او فاتحه یې په دغه شماره باندې د اړیکو نه چې صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوازې شماره بیا شماره بیا در سره وایم صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه. هر چاته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ
په دغه شماره باندې د زنګ وای خپل شید نیږي د لاسه اسماعیل نیږي دا ورته نه پات.
بله السلام علیکم عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکازوی درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه سوی ده که هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر 234 اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده 0 اوه سوه څلور څلوېښت